السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په یو بل تازه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. زموږ غږ له پراګ اوریدل ته اوسه سهار 9 بجې شو چې د پیښور د ماسپښین د 1 بجې سره سم کړو. په دې روانه ګړۍ کې په دوهمه نیمای کې د مشال رادیو مجله اوریدل شي، خو په لومړۍ نیمای کې خبرونه لرو. له خبرونو وروسته د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه سورې پتونه را سره دي. د دې هر څه د اورېدو لپاره را سره تم شي ظفر خان په سټوډیو کې را سره دی. له هغه نه تازه خبرونه
ستړي مشي او لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلي زیرلو د پرمختګ او له پی ټی ایم سره د مذاکراتو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګوای د یولسو ورځو تر تیرېدو وروسته لا هم پولیسو د ارمان لوڼی د قتل ایف آی آر نه دی لیکلی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د روسي ولسمشر د نړۍ ډیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلي زیرلو د پرمختګ او هلته د موجوده ستونزو د هواري لپاره د کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. اعلان پرون په گورنر هاوس پیښور کې له پخوانی فاټا منتخب د قومي اسمبلی او سینټ غړو په غونډه کې وشو. په دې محل د پریکړه وشو چې کمیټې به د قبایلي زیرلو په پارلماني استازو مشتمل وي چې مشربي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کوي. تر غونډې وروسته له خیبره د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي اقبال پریدي مشال رډیو ته وویل
چا کوم مسالې دی په ټول موږ دفتر کولاو داخل برازی کا د فوج سره چا مسالې د چا پلار غوا شوی دی ورک شوی دی آرمی نیولې دی پولیس نیولې دی. تاسو بو ګوري چې په کوم کوم ځای کې د خلکو مسالې وي. اپا چا کوم په میاشتو په کلو نه حل کیدا په ګنټو کې حل کی حکومت بل فرض پی ٹی ایم چې داسې جایز مطالبات وي چا غم غوته حل کو.
کمیټه به د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په ګوته شو ستونزو د هوارولو هڅه هم کوي. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د فبروري په 2مه د پولیسو په مبینه تشدد کې د وجل شوی فعال ارمان لوڼی د قتل ایف آی آر له هم نه دی در شوی. په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای غړي او د ارمان لوڼی د وجنې عیني شاهد قیوم عثمان خیل پرون ناوخته مشال رډیو ته ویل هر ورستانی ته ورځي خو پولیس ایف آی آر نه لیکي.
مسلسل زره رواني وطن ته ما اپلیکیشن ورکاوی دا تانی بعد پراته تاریخ هوای نیز استل سره ما او است اپلیکیشن ورکړی دی رسو کړی مندی نو لاغه بعد د ورځې ز دوه واره له دوی جهاز کوم دوی ما ته یو جواب نه راکړي چې زه مطمئن سم او ته اوسه تیار نه دی در شوی.
بلخواله لورلای څخه د بلوچستان اسمبلی ته منتخب غړی او د صنعت او سوداګری صوبای وزیر محمد خان تور عثمان خیل مشال رډیو ته ویلي چې ایف آی آر ځکه نه دی در شوی چې د ارمان لوڼی د مرګ وجه نه ده معلومه. د پاکستان حکومت د روان کال لپاره خپل حج پالیسی اعلان کړی چې لمخې به 1,40,210 کسان حج ته لیږل کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت پرون د حج پالیسی په اعلانولو سره وویل تر سرکاري سکیم لاندې د درخواستونو ورکړه د فبروري له 15مې پیلېږي چې تر 6 مارچ به روانه وي. سکل د پنجاب، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد څخه تر سرکاري سکیم لاندې حج ته تلونکي کسان به 4,50,000 روپۍ او له سند او بلوچستان څخه تلونکي حاجیان به 4,50,000 روپۍ ورکوي. حکومت سکل په سرکاري حج پیکج کې سړي سر د 1,50,000 روپو اضافه کړې ده. تاسو مشال رډیو ته غوږی. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په برسلز کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي ینس ستوتلنبرګ ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د روانې پروسې او له افغانستان څخه د ناټو تړون د ملاتړ په مسلو خبرې او بحثونه وشي. ستوتلنبرګ پرون په برسلز کې ویل چې د افغانستان وضعیت له چیلنجونو سره مخ دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ناټو به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ماموریت ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د ډیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. پا پمپیو دا څرګندونه د مرکزی اروپا د یو شمیر هیوادونو د سفر په پا پای کې پرون د سلوواکیا په مرکز براتسلوواکی وکړي چې مقصد یې په دې سیمه کې د چین او روسیې د اغیز مخنیوی دی. نوموړي د سلوواکیا د جرنالیزم زده کوونکو ته په وینا کې ویل پوټین غواړي چې په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي زیانمنه کړي نو ځکه موږ باید عادلانه اوسو. نوموړي د چین د اقتصادي او نورو هغو هڅو په اړه په محتاط اوسېدو ټینګار وکړ چې د ده په وینا د سلوواکیا د اقتصادي تکیه او په نظام او په سیاسي نظام یې د اغیز په معنا دي. په تیرو څوارلسو کلونو کې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې سلوواکیا ته سفر وکړ. امریکا نن د پولینډ په مرکز وارسا کې د هغې هیواد په کوربتوب د منځني ختیځ په اړه کانفرنس جوړوي ترڅو په سیمه کې د روسیې په مقابل کې د واشنگټن پاله درنه کړي. داسې ښکاري چې ایران به د نننی کانفرنس مهمه موضوع وي. تهران دغه غونډه یو مخالف ګام بللی او وارسا ته یې د ناڅرګند نتایجو خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپو تویچ د دې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې شریک قربان دي. ټاکل شوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ترڅنګ د نړۍ د شپېتو هیوادونو استازي به په غونډه کې ګډون وکړي. او د مقدونیا حکومت د دې هیواد نوم په رسمي توګه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. د دې ګام مقصد له یونان سره د مقدونیا اړیکې رغول او د ناټو غړیتوب ترلاسه کول دي. حکومت پرون په یو بیان کې ویل چې د فبروري په 11مه د هیواد په اساسي قانون کې د څلورو بدلونونو پر اوستلو سره یې ځینې ګامونه واخیستل او د شمالي مقدونیا جمهوریت د هغه هیواد تلپاتې نوم شو. له یونان سره د مقدونیا د نوم په سر د اختلافاتو له ختمېدو وروسته شمالي مقدونیا اوس د ناټو تړون 13م غړی شو. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولای دیمترو پرونویل ډیر ژر به د هیواد او یونان ترمنځ په دې اړه سفارتي یادښتونه تبادله شي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسی یو بیا وري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوې د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپی او یا پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپی لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپی او په 1.8 روپی شل پیسې. یو یورو په 1.55 روپی او په 1.55 روپی اتیا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپی او یا پیسې او په 0.5 روپی. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپی اتیا پیسې او په 0.5 روپی. او 302 ایرانی ریال په پاکستاني روپی غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 2 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 3 پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیتو محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې په یو نیمځای کې اوریځي خورې وي او په ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 11 کم نه کم 8، بنو کې 19 او 9، ژوب کې 12 او منفی 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم منفی 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو خبرونه ووریدل او زمونږ همکار ته د هوا حالم درک د کرنسی لوبیو هم خبر شوی. په پاتې خبرونه کې به ووري. د قبایلی زلو د پرمختګ لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان شوی. د فبروري په 2مه د وژل شوی ارمان لونی د قتل پرچا تر اوسه کټ شوی نه ده. یو حکومتي چارواکی ځواب وایي
او گورنمنت خون د دې تاکي کې چې اوس د گورنمنت یې اف آی آر پر چا وکړي نه روسو پورې د دغه میډیکل رپورت نن را روان دي. دغه خو اف آی آر خو نه کوي.
پاکستان د سخت کال لپاره د حج پالیسی اعلان کړه. په مومندو کې د انجونو لپاره د کمیونټي سکولونو خون کې لستون زو سره مخامخ ده.
تنخواګان د ریګولر پرېښې پرمننت او بل ادا چې مونږ ته دی لکه کمیش بس نه دوه مشتي پس خو چې ملاوي دي.
افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارتي اړیکو د خانجان الکوزی مرکه اوریده شه.
مونږ یو وخت د پاکستان سره 3 میلیارډ ډالر په ارزښت باندې تجارت درلود. دا اوس 1 میلیارډ او 200 میلیون تر اټکل شوی دی.
د دې ترڅنګ په دوه منی مای کې د مشال رډوی مجله درته لرو. د خبرونه لومړی رپورت د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلی زلو د پرمختګ او حل ته د موجوده سنزو د هواری لپاره د وی کمیټې د جوړولو اعلان کړ. د اعلان تیر ورځ په گورنر هاوس په خبر کې د پخوانی فاټا څخه منتخب د قومي اسمبلی او سنټ غړو په غونډه کې وشو او دا پریکړه وشوه چې دا کمیټې به د قبایلی زلو پر پارلماني استازو مشتمل وي چې مشري به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان کوي. یا د کمیټې به د پختون ژغورنې غورزنګ لخوا په ګوته شو سنزو د حل کولو حس هم کوي. په ډیرانو تفصیل په خبره غلام غوسرا کوي.
تر غونډې وروسته په خبري غونډه کې د صوبې وزیر اعلی محمود خان او د صوبې گورنر شاپرمان د پخوانی قبایلی سیمو د پرمختګ او ځینې نورو ستونزو د حل کولو لپاره د یادو سیمو د پارلیمان په غړو د مشتمل یوې مشاوراتي کمیټې جوړولو اعلان وکړو چې مشري به د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کوي. محمود خان په خبری کانفرنس کې د دغه کمیټې په اړه وویل
واګه ایم ان ایز او سنټرز حضرات
د هغه سیمو د قومي اسمبلی او سنټ غړي راغلي وو او دا وی سره د زمشوي زیلو د پرمختګ او د ولسی ستونزو په اړه ډیره غټوره غونډه ترسره شوه. مونږ یو مشاوراتي کمیټي جوړ کړه چې څومره هم د پارلیمان غړي دي کاغه د تحریک انصاف یا جمعیت علماء اسلام پی یا پیپلز ګوند یا نورو ګوندونو سره تعلق لري نو غوی د زمکول وروستو د ستونزو او مشکلاتو د حل کولو په خبره یو دی او دا ډیر لوی پرمختګ دی. په خبری کانفرنس کې د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر زیاته کړه چې د قبایلی زلو د پارلیمان په غړو مشتمله دا کمیټه به د پښتون تحفظ مومنت سره تړلي ستونزې هم حل کوي. د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي اقبال اپریدی نمی د خبری کانفرنس وروستو پښتنه وکړه چې د پښتون تحفظ مومنت سره تړلي ستونزې به تاسو سره حل کوي. نو په ځواب کې اقبال اپریدی وویل
زموږ دا کمیټي چې جوړه شو نو بنیادی طور باندې چې کوم ډیولپمنټ روان دی په پاټا کې مرجر والته چې کوم د خلکو شکایتونه دي او جب بیا چې کوم نه کنه چا کوم مسالې دی په ټول موږ دفتر کې لاو داخل برازي کا د فوج سره چا مسلې د چا پلار غوا شوې دی ورښوې دی آرمی نیولې دی پولیس نیولې دی تاسو وګورئ چې په کوم کوم ځای کې د خلکو مسالې وي اپا چې کوم په میاشتو په کلو نه حل کې دا په ګنټو کې حل کې چې چونکې قابل فرض د پی ټی ایم د اړه حالات خرابېږي او د آرمی بیا چې کوم دلته اپریشن شروع کی خو پاټه لا مسله جوړیږي چې موږ دغه سره هم خبرو کو که بل فرض دی چې داسې جایز مطالبات وي چې هغه موږ ته حل کو.
یاد دی وی چې په قومي اسمبلی کې دوه غړي محسن داول او علي وزیر د پښتون تحفظ مومنت په اعلان هم دي خو په گورنر هاوس په خبر کې په پرونی غونډه کې دغه دواړه غړي موجود نه وو خو د خیبر پښتونخوا گورنر شاپرمان په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د فاټانا د پارلیمان ټول غړي به د دې نوې جوړې کړې شوې مشاوراتي کمیټې غړي وي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي د لورالای پولیسو لا هم درمان لوني د قتل اف آی آر نه دی درج کړي. دوی وایي هر ورځ ورزي خو پولیس هیڅ ځواب نه ورکوي. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې تر اوسه د قتل وجه نه ده معلومه. قانون پوهان وایي دا د پولیسو ذمہواري ده چې اف آی آر درج کړي. بل پلو د پوزیشن ګوندونو په غوښتنه د بلوچستان اسمبلی سر له سبا څخه د ارمان لوني د وژنې په اړه بحث پیلوي. پوریوال کاکړ د هر څه ته په دې رپورت کې کتنه کړې ده.
په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ځای غړي او د ارمان لونی د وژنې عیني شاهد قیوم عثمان خیل مشال رادیو ته وویل هر ورځ ورزي خو پولیس اف آی آر نه درجوي.
مسلسل زره روانې وطانه ته ما اپلیکیشن ورکاوه د تانیه بعد پراته تاریخ وایي زه اسپیل اسلره ما او اسپیل اپلیکیشن ورکړی دی رسو کړی باندې نو لاغه بعد د ورځې زه دوه واره له دوی جهال کوم دوی ما ته یو جواب نه راکړي چې زه مطمئن سم او ته اوسه تیار نه دی در شوی.
د بلوچستان د صنعت او سوداګرۍ صوبایي وزیر محمد خان تور عثمان خیل مشال رادیو ته ویل چې د اف آی آر نه درج کېدو وجه دا ده چې د ارمان لونی د مرګ وجه نه ده معلومه.
نو اف آی آر خو هغه کوم کاټیږي چې دیو میډیکل رپورټ واخی یا په میډیکل رپورټ کې واقعي هم د سر ظلم سوی یا چا وزلی او ګورنمنت خو د دې تحقیق کوي چې اوس د ګورنمنت اف آی آر پر چا وکړي نه روسو پورې د دف میډیکل رپورت نن روان دي دغه خو اف آی آر خو نه کوي دوی تر ټولو لمخه زموږ ای ایس پی دی هغه جوړ کړی دی هغه پر دا موقع نشته
د پولیسو دا ای ایس پی اتاو رمان ترین نومیږي کوم چې تر پیښه څو ورځې وروسته په یو بیان کې ادعا کړې و چې د پر دې موقع نو موجود خو د قیوم عثمان خیل په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور عیني شاهدان وای ارمان لوڼی ای ایس پی اتاو رمان ترین پر مغزي د ټوپک په کنداغ وای او هغه له همدې مړ شو صوبای وزیر محمد خان تور عثمان خیل وای د دې کسانو گواهی ځکه د منلو وړ نه ده چې د د پوینا هغوی د ارمان لوڼی ملګری دي
یو د ملګری دی لدا سره وی ارمان لوڼی سره په دې موقع باندې حاضر وی هغه به خامخا وای سیارا تشدد وسو یا پولیس وکړو یا پلانی سړی وکړو او کچې د پولیس والا یا هغه به خامخا دا یې استعمال سم نه دی راچولې څو پرې کې دی دواره کم څه نور د خوشار دی او بیا خاص ام چاوکو پر دې باندې چې لاس سره ولې دی نور عیني شاهدین هم شته دا څه خونه ده خالي به خامخا یا د پټیم ملسان به یا به داغه گواہی کولیږي یا به د پولیس فورس کولیږي
خو ایډوکیټ صادق خان علیزی دا دلیل نه مني او وای د قانون لمخي دا د پولیسو ذمہواری ده چې د داسې پیښو لومړی اف آی آر درج کړي او بیا ورسته د لګول سو تورونو په اړه تحقیقات وکړي ایډوکیټ صادق خان علیزی زیاته کړي چې د ارمان لوڼی لکورنۍ په بلوچستان کې د وکیلانو له اتحادیې او پښتون ژغورنې غورځنګ سره تر سلام مشوره وروسته پریکړه کړې ده چې د اف آی آر درجولو لپاره عدالت ته ولاړ شي
دوست اے دا یو دفعه دا سی آر پی سی کریمینل پروسیجر سکم کوډ دی پاغه کی سچری پولیس کله اف آی آر نکی کاټ نو بیا سیشن کوټ سکم وی یا د سیشن په عدالت کی ار سوک سی د چا اف آی آر نه کاټ جیاغه دا کولای سی سیالته یو درخواست ولګی د 22 ای کی نو بیا له سیشن جج سی دی هغه په خپل هم د اختیار لري سی ډایرکټ حکم ورکي پولیس ته سی د اف آی آر درج کړي یا کله ناکل عام تور دی د سیویل پولیس یو ریپورت راو غاړي او بیا د وکیل پر قانون باندې بیس واوري او بیا حکم ورکي سی د اف آی آر درج کړي دا لازمي دی تاسو په درج کوی
بل پلو د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری مشال رادیو ته ویل چې د ارمان لوڼی د قتل پاړه یا پر حکومت د فشار زیاتولو لپاره په اسمبلی کې تحریک التوا وړاندې کړي او منزور کړي دي
موږ اپوزیشن پارټیانی ټول پارټیانی په دې متفق شو او هغه تحریک التوا چې په هغه کې موږ غوښتنه وکړه چې د پدې باندې باس وسی چې ولې افیار نه کیږي ولې پولیسو دا تشدد وکړي نو دا بیا منظور شو تحریک التوا او په 14 تاریخ چې بیا د اسمبلی اجلاس کیږي اسمبلی بیا راغونډیږي په دې باندې بیا باس کیږي حکومت خپل موقف وړاندې کوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي او می ګوند غړي محمد ابراهیم ارمان لوڼی د فروری پر دویمه په لورلای کې تر پرله وروسته د پولیسو په داسې مبینه تشدد کې وجل سوی وو کوم چې پولیس نه مني
بوریوال کاکړ د پاکستان حکومت د روان کال لپاره خپل حج پالیسی اعلان کړي چې لمخې به 1,03,212 پاکستانیان حج ته لیږل کیږي تر سرکاري سکیم لاندې د درخواستونو ورکړه د فبروري له 15 پیلېږي چې تر 6 مارچ به دوام وکړي بلخوا حکومت سخت کال په سرکاري حج پیکیج کې د سړي سر د 1,05,000 روپو اضافه کړې ده په دې رانو تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله په دې رپورت کې راکوي
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت پرون د نهه یا سه شنبه پورز حج پالیسی په اعلانولو سره وویل د سرکاري سکیم تر لاندې د حج لپاره د درخواستونو ورکړه به د 15 فروری څخه پیلېږي او تر 6 مارچ به دوام لري او قراندازي به په 8 مارچ کولې شي د یاد وزارت تر مخه روان کال به 1,04,210 پاکستانیان حج ته لیږل کیږي چې پکې به 1,05,000 نه زیات کسان د سرکاري او پاتې به د شخصي کوټې تر لاندې حج ته لیږل کیږي مذهبي چارو وزارت په خپل اعلامیه کی ویلی سخ کال د پنجاب خیبر پختونخوا او اسلام آباد نه د سرکاري سکیم تر لاندې حج تطلون کی کسان به 4,10,000 روپی او سند او بلوچستان صوبو نه تطلون کی حجیان به 4,20,000 روپی ورکوي د جنوري په 1 د پاکستان وفاقي کابینه د 2019 کال لپاره د حج پالیسي منځوري ورکړه چې تر مخه د حج داخله 1,05,000 روپی سیوا کړی شو په کم چې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو او حج تطلون کی کسانو سخت نیوکه وکړي او وینای وه حکومت حکومت لا د دومره اضافي په ځای سبسيډي ورکول پکار وو. خو د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري بیا په اسلام آباد کې رسنۍ ته وویل د ملک معاشي حالات ورته د سبسيډي اجازه نه ورکوي. وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو وزارت ته امر کړی چې حاجیانو ته د ښه نه ښه سهولیات ورکړي، خو تر څو چې د سبسيډي خبره ده نو حکومت داسې څه اراده نه لري، ځکه چې د ملک معاشي حالات د ټولو په وړاندې دي او حکومت هر ورځ په اربونو روپۍ په اخستې شوې قرضې د سود په مت کې ورکوي، نو داسې حالاتو کې سبسيډي ورکول ممکن نه دي. د مذهبي چارو وزارت سیکرټر مشتاق احمد تیره میاشت د حج انتظاماتو په حق لا د سنټ د مذهبي چارو لپاره قائمه کمیټې ته ویلي ول چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ راټیټېدو، د الوتکې ټیکټونو نرخ زیاتېدو او سعودي حکومت لخوا په خوراکي شیانو د ټیکس شرح زیاتولو وروسته حکومت مجبوراً په سرکاري حج پیکیج کې اضافه کړې ده. د ذکر ده چې تیر کال د سرکاري حج سکیم تر لاندې د سند او بلوچستان صوبو نه تلونکو کسانو 2,00,000 او د پنجاب، خیبر پختونخوا او اسلام آباد نه تلونکو کسانو 2,80,000 روپۍ ورکړې وې. امکان دی چې سخت کال د حج پروازونو لړۍ د اگست میاشتې نه شروع شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلي ضلعو کې د کمیونټي سکولونو خزینه ښوونکي وایي دوی د ګڼو ستونزو سره مخ دي. ماشونه په وخت نه ورکول کېږي او ماشومان کتابونه نه لري. دوی نورې ستونزې هم په ګوته کړې. بل پلو حکومت یو کمیټي ټاکلې سو معلومه کړې چې دغه کمیونټي سکولونه رښتیا هم فعال دي او کنه. دغه سکولونه پخوا د وفاق سره وو، خو اوس به یې واک صوبې ته سپارل کېږي. شانواز ترکزی پی رپورټ لري.
په مومندو کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د تیرو 9 میاشتو راهسې د هغوی تنخواګانې نه دي راغلي، ول حکومت ته د هغوی نوکرۍ او یا وظیفې هم مستقل کړي. تیره ورځ د دغه استادانو او د سکولونو ویریفیکیشن یا تصدیق د وفاقي اکاونټنټ جنرال دفتر لخوا شروع شوه چې د دغه استادانو سره یو غونډه وشوه. دغه استادانو خپل ستونزې هم د چارواکو سره شریکې کړې. رابعه بیبي چې استاد ده وی ویل
کتابونه او د سینور هم در لکه کمرې شولې دا هم د اسکولونو کې نشته. د چا کچای د چا وس کیږي د چا نه کیږي، نو په دې وجه ماشومان ته د اخنای ګرمۍ کې ډیر تکلیفونه. تهن خاګه هندو ریګولر کړی شي پرمننت او بل دا چې مونږ ته د لکه کمیش بس نه دوه مشتي پس خو چې ملاویږي.
هم د کمیونټي سکول یو بل استاد وای چې هغه د لسو کالو نه زیات وخت په کمیونټي سکول کې نوکری وکړه، خو بیا هم تنخوا 9000 روپۍ ده او هغه هم د 13 میاشتو راسي بند ده.
مونږه سرکاري سکول شو یا زمونږ سکول شو زمونږ کتابونه هر څه یو شانتي دي او پرهایي ریګولر هغه ټیم د چټي ټایم د راتلو ټایم بالکل هغه شانتي دي، یونیفارم هغه شانتي دي. ولې یو سرکاري ټیچر حیثیت باندې زمونږ ته نه قتل کیږي؟
د وفاقي اکاونټنټ جنرال دفتر لخوا راغلي سینیئر اډیټر هلال احمد وویل چې تر دې دمه خدا سکولونه د وفاقي حکومت سره وو، ولې د فاټا د انضمام وروسته صوبې ته انتقالوي. نو هغه ګوري چې د سکولونو او استادانو شمیر څومره دی او په دغه سکولونو کې بیا څومره سکولونه لا هم چالو دي.
چې دا کمیونټي سکولونه چې کوم دي کنه دا مونږه ویریفای کوو یې چې آیا دا خلک شته، کار کوي نه کوي، تبونو مته ملاویږي نه ملاویږي. دا پروینس ته اوړي اوس خو د فیډرل نه ارڅ کوي بیا پروینشل نه کوي. چې کله دا فاټا زم شو نو دی وځي دا مونږه نور اکټیویټیز هم دي اکثر اون دي. ته مونږه او دا تقریبا مونږ ته یو هفته ټارګټ راکړی دی، دا یو هفته کې ان شاء الله هر یو ډیسټریکټ کې مونږ کار کوو.
د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې پوینه چې دغه استادانو د مستقل کېدو او د تنخواګانو موار اداره وفاقي حکومت ته او څوره زوړاندې وفاقي حکومت ویلی هم چې په لنډ ورځو کې به دغه استادانو ته تنخواګانې ملاو شي. خدای نو ویلی چې ګنې نوکری به مستقل شي او یا نه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د جرمنی ڈی پی اے خبریا جنس لکی په پاکستان کې د تیر خالی پورس ته یو خبریال نیول پاسل کې په دغه هیواد کې د بیان پر ازادۍ گزار. اجنس لکی چې په تیر 100 میاشتو کې یو شمیر خبریالان زورول شوی، ویرول شوی او حتی مجبور کړل شوی دي چې خپلې تلویزیونی خپرونې بند کړي. دا اجنس په خبره ده هر څه دغه هیواد پوز کوي، خو پوز بیا دا تورونه نه مني. د دې لیکنې مهمې برخې اورو له مجید بابرنه.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د صحافت په اړه لیکي چې د تیر ګل په ورځ یو وار بیا پاکستانی ټلویزیونی شبکې او رسپانې په هغه خبره غوسه او پریشانه وي چې کله په لاهور کې یو وتلی خبریال صرف د دې لوجې ونیول شو چې دغه هیواد په طاقتوره پوځي اداره یې په ټویټر تنقید کړی وو. دغه هیواد د بشري حقوقو ادارې او فعالان وای چې دا کړنې په اصل کې د بیان په ازادۍ برید ده. په لاهور کې د خبريال رضوان رضی نیول په تیرو شپږو میاشتو کې د دا ډول گرفتاریانو تازه مثال ده چې هدف یې په استخباراتي ادارې ISI او پوز د تنقید غږونه خاموشه کول دي. د چارواکو په خبره رضوان رضی د تیر خالی پورز د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA د سایبر کرایم څانګې په دې تور نیولې چې د پوز پر ضد یو شمیر ټویټر پیغامونه خپاره کړي وو. د رضوان رضی صحافتي ادارې دین ټلویزیون ویلي چې یو مقامي عدالت د اتوار پورز د هغه ضمانت منظور کړو او د ګل پورز یې خوشې کړو. د اجانس په خبره په دې اړه پوز دوی ته په دې اړه څه دریس نه دی ورکړی، خو زیاتوي چې د دین مخکې پوز د رسنو له لارې په دې اړه خپل دریس په ډاګه کړی چې دوی ټولنیزې پاڼې ساري او په پوز تنقید په اصل کې ملک سره د غدارۍ په زمره کې راځي. د تیر ګل پورز د خبریالانو اتحادیو د رضوان رضی د گرفتارۍ پر ضد مظاهرې وکړې او په ټولنیزو پاڼو یې په پوز او حکومت سخت تنقید وکړو. په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال احسان ټیپو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د عمران خان په حکومت کې داسې یو ورځ هم نه تیریږي چې په وردای کې بدمعاشان څوک ناسوک نه تختوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د رضوان رضی نیول د بیان په ازادۍ گزار بلل او د دې نیولو یې د جامع پلټونو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د حقوقو ادارې فریډم نتورک اجانس ته ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې نږدې 12 نه زیات خبریالانو باندې بریدونه شوي، زورول شوي او یا مجبور کړل شوي دي چې خپلې ټلویزیوني خپرونې بندې کړي. دا جانس په خبره تیر کال د پاکستانی پوز بیان په لسګونه خبریالان تورن کړي ول چې د ټولنیزو پاڼو په ذریعہ د ریاست پر ضد کاروایانو کې ملوثي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې د تجارت لپاره ورته اسانه ورزانه لارې د کراچۍ بندر د خو سیاسي کړکیچونو د لارې محدوده کړې چې په دوړو هیوادونو کې د پښتنو اقتصاد ته سخت زیان رسولې ده. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد د افغانستان د سوداګرۍ خونی لسرپرست خان جان الکوزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د تیرو کلونو په نسبت له نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ حالت څه ده.
په افغانستان کې د 2015 کال نه راپدې خو تجارت ورو ورو مخ پر کمیدو دي. موږ په 2015 کال کې په اخرو کې تقریبا 15 میلیارډ ډالر په ارزښت باندې دوران د وارداتو صادراتو درلوده. دا اوس پر اوس کال 2 میلیارډ ته ورسېدو. یو علت دا دی چې زمونږ عمومي هغه کچه د تجارت د دنیا سره کم شوې ده، تقاضا په مارکیټ کې کم ده، په خوا سرکونه جوړېدل، په خوا کلینیکونه جوړېدل او خارجيانو کومک کول د خارجي قوتونو یو څه دغه تاثیر کړی دی.
الکوزیا صاحب، د تیرو کلونو په نسبت اوس د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ څه صورت حال دی؟
موږ یو وخت د پاکستان سره 3 میلیارډ ډالر په ارزښت باندې تجارت درلود، دا اوس 1 میلیارډ او 200 میلیون تر اټیټ شوی دی. په دې کې د پاکستان حکومت خپل هم مسولیت لري او دا د بارډر دواړو خواو ته پښتانه په دې کې متضرر کیږي. اوس په دې اخره کې خوشبختانه عمران خان دا خبره کړې ده چې د شپږ میاشتو په موده کې به دا بارډر خلاصیږي، 40% به دې ته اجازه ورکول کیږي. موږ دا استقبالو، دا کار باید وشي. د ترین او ارزان ترین لار موږ ته کراچۍ ده، د ترانزیت په لحاظ باندې او هم د تجارت په لحاظ باندې. سار چې یو ټرک د لاور نه حرکت وکي، مازیګر دغه ټرک را رسیږي جلال آباد ته. زه امیدوارې مچ دوه دولتونه دې ته توجه وکي او دا لار خلاص کړي.
دغه مشکلاتو د حل لپاره د افغانستان تجارانو څخه کړي تاسو څخه کړي
زمونږه تر حدا ده چې دا تجارت باید د سیاست نه وېستل شي، دا په اقتصادي نورمونو وشي. مونږه د پاکستان سره د نور هم سایګانو سره بلملي قراردادونه لرو. مونږ د دبليو ټي او غړي یو، د بلملي جهاني تجارتي سازمان مونږ د ټي آر آر غړي یو، مونږه د یکو غړي یو، مونږ د سارک غړي یو. بنان هغه څه چې په دغه سازمانونو کې دي، لکه څنګه چې د هندستان او پاکستان ترمن تجارت دي، لکه څنګه چې د هندستان او بنگلاديش دیش ترمن تجارت دی دغه شانتی تجارت دی د افغانستان او پاکستان ترمن زموشي زمنګ هله دادا چې بیل المللی نورمونه باید په تجارت کې په نظر کې ونیول شي او هغه ستونزې چې تجارت ته پیدا شوی دوه طرف اقتصاد ته ضرر رسیدل دی دا اقتصاد باید بیرته غختل شي.
الکوزه صاحب ک د افغانستان په صادراتو باندې لګوي
د صادراتو کچا خوشبختانه چې په افغانستان کې په د اخر وختو کې ډیره زیاته جګه شوې ده موږ سکهال ان شاء الله د یو میلیارډ ډالر په ارزښت باندې شاید صادرات وکړو چې اوس 700 میلیونه تر رسیدلې دي دا د پروس کال په نسبت د 55% اضافه کوي او دې کې اکثره معدني مواد دي زراعتي مواد دي تازه او وچې میوې دي چې دا د رئیس جمهور د برکت دا کار شوې دي چې هغه هوایي کوریډور جوړ کو موږ ته ترانزیتي لارې خلاصې کړې په شمال کې چابهار حقینه شیرخان بندر حیرتانو هغه لارې چارې دي چې موږ صادراتو کې ډیر نوښت راوستل دي اما زموږ تجارت او صادرات هم اوس په 30% خصوصا په زراعتي موادو کې او مادني موادو کې د پاکستان سره مونږه سکهال 2,00,000 ټنه میوه صادر کړی ده دا غي د جملې نه 1,30,000 ټنه پاکستان ته تللی.
خان جان الکوزیو چې د مشال رادیو د خبريال پښتني جواب ولی اوریدونکو په پیښور کې درنګ ساعت لا یو نیمه بجې کېدونکې د ظفر خان په سټوډیو کې تاسو ته د دې محل د خبرونو لنډیز دراوړم.
د خیبر پښتونخوا گورنر وزیر اعلی د قبایلی ضلعو د پرمختګ او هلته د موجوده ستونزو د هواری لپاره د کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. اعلان پرون په گورنر هاوس پیښور کې له پخوانی پاټا منتخب د قومي اسمبلی او سنټ غړو په غونډه کې وشو. کمیټې بعد د پښتون ژغورن غورزنګ لخوا په ګوته شوو ستونزو د هوارولو هڅې هم کوي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه لورلای کې د فبروري په 2مه د پولیسو په مبینه تشدد کې د وجل شوی فعال ارمان لونی د قتل اف آی آر لا هم نه در شوی. په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ځای غړي او د ارمان لونی د وجنې عیني شاهد قیوم عثمان خیل پرون نو وخت مشال لړیو ته ویل هر ورځ تانه ته ورځي خو پولیس اف آی آر نه لیکي. بلخوا له لورلای څخه د بلوچستان اسمبلی ته منتخب غړي او د صنعت او سوداګرۍ صوبایي وزیر محمد خان تور عثمان خیل مشال لړیو ته ویلي چې اف آی آر ځکه نه لیکي شوی چې ارمان لونی د مرګ وجه نه ده معلومه. د ناتو تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په برسلز کې پیلېږي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د روانې پروسې او له افغانستان څخه د ناتو تړون د ملاتړ په مسلو خبرې او بحثونه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. پامپیو دا څرګندونه د مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو د سفر په پای کې پرون د سلوواکیا په مرکز براتسلاوا کې وکړه چې مقصد یې په دې سیمه کې د چین او روس د اغیز مخنیوی دی. نوموړي د سلوواکیا د جرنالیزم زده کوونکو ته په وینا کې ویل پوتین غواړي چې په ټوله نړۍ کې دیموکراسي زیانمن کړي. او امریکا نن د پولند په مرکز وارسا کې د هغه هیواد په قربتوب د منځني ختیځ په اړه کانفرنس جوړوي تر څو په سیمه کې د روسیې په مقابل کې د واشنگتن په درنه کې دا ښکاری چې ایران به د نننی کانفرنس مهمه موضوع وي.
ظفر خان چې د خبرونو لنډیز در اورو په پاتې خبرونه کې د مشال رادیو مجله اوریدل شي. د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د خبرونه له دغه مطالبه جوړه ده. د پیښور فرهنګیانو دروخات قلندر مومن په یاد غونډه وکړه.
کلندر صاحب د عربی فارسی د پښتو او د انګلیسي د ټولو ژبو عالم او بلداج د دین علاوه یو ښه شاعر او یو ښه افسانه‌نگار.
له سندرغاړي غیور وزیر نه د اتن د زده کړې په اړه معلومات اورئ.
زه غواړم چې کوم ځوانان دي او هغه ته د اتن په شل هم وخیو کنه نو موږ اوس په دې باندې کار شروع کوو چې مطلب اتن به څنګه کې اتن به کم بیړ باندې کې
او لزی کا پر دې سره مو داغه پر ژوند او کار خبرې کړي.
پښتو موسیقي چې ده نو اوس نوی کمل خان دي او جنکې دي هغه ډېر خراوان دي او چې څومره لکه معیار دینن سبا انټرنیشنل لیول میوزیک دا ډېر خراوان دي.
Thank you. هر وخت قلندر مومن چې د 1913 او 2003 کلونو په منځ کې ژوند وکړ د خپل شعر، نثر او تحقیق لوجه په معاصر پښتو ادب کې یو ممتاز مقام لري. قلندر مومن د اجمل خټک، امیر حمزه خان شینواری، سیف الرحمن سلیم او همیش خلیل په شان د خپل وخت د لویو شاعرانو او ادیبانو سره یوځای د پښتو ژبې د سنگار او ودې لپاره کار کړی دی. د پېښور په باچا خان مرکز کې د قلندر مومن د 14 تلین پاړه درته د مشال همکار بشیر گواخ راپور وړاندې کوي.
د فروری په څلورمه په پېښور کې پوهانو د ارواښاد قلندر مومن په یاد کې یو غونډه وکړه. 14 کاله مخکې په 2003 کال کې د پښتو ژبې د غستر ادیب، شاعر او څېړونکي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. قلندر مومن چې اصلي نوم یې صاحبزاده حبیب الرحمن و، د 1913 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه په پېښور کې زیږیدلی و. د قلندر مومن نوم په ګڼو حوالو سره په پښتنو کې مشهور دی. د سیاست کړی، وکالت کړی، څېړنې کړي، ادبي ټولنې جوړ کړي، شاګردان یې روزلي، مبارزه یې کړي، په شعر او نثر کې ښکلي اثار تر شا پرېښي او همدارز یې ترجمې کړي دي. پیژندل شوی لیکوال نورالبشر نوید وایي قلندر مومند یو هر اړخیز او ګڼ اړخیزه شخصیت و.
قلندر صاحب خپل یو داسې ژوند کې چې هغه د عملي مبارزې و، هغه د لاهور زندانونو ته رسېدلی دی او ډېر په سختو تکلیفونو کې پاتې شوی دی. قلندر صاحب یو نظریاتي سړی و او هغه یو داسې نظریه پیش کړې وه چې هغه د هغه په 57 کې د هغه په ګجرې کې ډېر ښکاره ده چې هغه افسانه دي کړې ده. په هغې کې مغه خپل فکر او د نظریې هغه فکر زیات کړی دی او که هغه 57 کې خپل شاعري کړې ده نو په هغې کې یو داسې پیغام دی، کم پیغام چې اجمل خټک د غیرت په چغه کې ورکړی دی. نو زه به دا ووایم چې په هر دور کې دا سړی یو ډېر کمیټډ سړی پاتې شوی دی، د نظریې په حواله، د خپل سیاست په حواله او د خپل ادب په حواله، د خپل تحقیق په حواله، د خپل د ادبی ټولنو د جوړښت په حواله، د ځوانانو د ذهني نشونما او د شعور ورکولو او د ودې ورکولو او هغې ته یو سیاسي او نظریاتي تګلاره ورکولو دې سړي خپل ډېر اهم اویو
قلندر مومن د 57 په نوم شعری ټولګه، د گجرې په نامه د لنډو کیسو ټولګه، د دریا په نامه پښتو ډکشنری او پټه خزانه فل میزان په نامه د کره کتنې اثر تر شا پرېښی دی. لیکوال او څېړونکی ارمامد مغموم هم په دې نظر دی چې د قلندر مومند غوندې د معیاري ادب تخلیقونکي لیکوال په لسیزو کې چرته یو دوه پیدا کیږي.
قلندر صاحب د عربی، فارسی، د پښتو او د انګلیسي د ټولو ژبو عالم او بلداج د دین علاوه یو ښه شاعر او یو ښه افسانه‌نگار او اوس په آخري عمر کې چې کوم دی دا چې کوم لغت لیکل دریاب د پاغه حواله باندې دا د پښتو یو مستند لغت دی دریاب او بلداج چې د پښتو چې کوم افسانه ده نو په دې باندې ټول افسانه‌نگار چې کوم دی متفق دي چې قلندر صاحب چې کوم افسانه لیکلي دي هغه نه تر اوسه پورې په پښتو کې چا ښه افسانه نه دي لیکلي.
قلندر مومن که څه هم د پټې خزانې په کتاب د تنقیدی کتاب د خپرولو لکبله په لر او بر کې ځان ته ډېر مخالفتونه وکتل، تر دې چې د کتاب په ځواب کې هم ډېر کتابونه ولیکل شول. خدای چې تر څو ژوندې او په پېښور کې په اردو ساينس بورډ دفتر کې به د هر ګل په ماښام د ساحو لیکونکو مرکه کې دا چې د لر او بر پېژندل شوو لیکوالانو او شاعرانو پکې ګډون کاوه. قلندر مومن به په دغه ادبي ناسته کې د لیکوالو پوښتنې په مدلل انداز ځوابولې. پروفیسر زبیر حسرت د ساحو لیکونکو د مرکې او قلندر مومند د اهمیت په اړه موږ ته داسې وویل.
قلندر صاحب چې ساحو لیکونکو مرکه ده د ولسي ادبي جرګې تسلسل و. ولسي ادبي جرګه په 1955 کې ختمه شوه او ټول شاعران ادیبان پیچو پرک شو او ځینې شي پارټۍ تلل، ځینې ځان له بلې پارټۍ جوړه کړه. څوک جومات اسلامي لیک یو فارو اره شو یا دغه دوا کې قلندر صاحب په جیل ته ملال شاهي ګرې ته پکې ورسېدو. اجمل صاحب هم په جیل کې وکړه، اجمل په جیل کې او په 1902 کې پکې ویاچې چې زه کار کولو جوګه شوم. د بند نه لیکل کېدو نه پس چې کوم ځای نه او لیکل کوم مرکه جوړه کړه پای کې چې کوم ځای خپل اصل د شاعرانو د ځان چې کوم یو صادر صاحب علم راشه صدر اجازه د سیف سیف رحمان صاحب چې تاسو سره ملګری تر اخره پورې چې کلندر صاحب تر وفات پورې دا مرکه جاری وو، تر اوسه پورې جاری ده. وخت په وخت چې کوم دی نو کتابونه هم چاپ کړي دي ځوانانو خپل خلکو کې تحقیق او تنقید رجحان چې کوم دی نو هغه هم پیدا کړی دی او زلمو لري ډېره مینه ورکړې ده. زلمي شاعران دي، باندې روزلي دي، چینل لوی لوی نمونه دي.
په پېښور کې د قلندر مومند د تلین غونډه باچا خان مرکز پېښور جوړ کړی و. دغه مرکز د څېړنې څانګې مشر او د پښتون مجلې مسؤول مدیر حیات روغانی وایي دوی د قلندر مومند د ادبي ارزښت په پام کې نیول سره دغه غونډه جوړه کړې وه.
قلندر صاحب یو ډېر لوی سړی و، د هغوی د ځینې علمي خبرو سره هغه اختلاف په یو اړخ ته دی، خو چې کوم د ژبې د ودې دپاره هغوی کار کړی دی، کوم چې هغوی د قام د سیاست له کومه د ادبي اوږه په کاري سیاست له چې کوم یې هغه اوږه ورکړې ده، نو هغه تسلسل چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ویاړمن دی.
قلندر مومند په ژوند کې د شاعرۍ، نثر او څېړنې محدود کتابونه لیکلي، خو پوهان وایي هر یو کتاب یې د غمی حیثیت لري او د پښتنو ځوان کول به پی ویاړي.
د بشیر غواخنمو د قلندر مومند د ژوند او مبارزې په اړه معلومات واوریدل. اوس راځي د قمر ګل په غږ کې د قلندر مومند د غزل په شریکو ورو. سندری زنړی کې پاتې کیږو د خبرونه په دې برخه کې درته د سندرغاړي غیور وزیر سره زموږ شوی خبرې دراورو. نو موړې د دې ترڅنګ چې سندری وای په پی خبر کې د یو ټلویزیون سره د کوربه په هیڅ همکار کوي او د اتن د زده کړو په یو مرکز کې هم د خون کې په هیڅ دنده پر مخ وړي. د مرکې په سر کې د خپل ځان په اړه د تلن معلومات ترکوي.
زمانو مغیور وزیر دی دا شمالی وزیرستان سره می تعلق دی، رزمک او میرلی کی خوشحالی کلی سره ما او په پیښور کې ژوند کوم نن سره. زما عمر خو دی او وشکاله نو او شتم کال می شروع دی او زه چې پس ور لسم جماعت کې ما نو هغه ټیم لگا ما سینګینګ شروع کو سندر ویل می شروع کړل، اوس هم لګیا ما اوس تقریبا د 2 میاشتې کیږي چې د پیښور په هونتون نه نه په مطالعه پاکستان سټډی کې د ماستر ډیګری تر لاسه کړم او د سره سوشل اکټیویټی سوشل ورک هم کوم د پښتنو لپاره، د وزیرستان لپاره، د قبایلو لپاره، هغه لپاره د وطن او د علاقې سندر وایم او په اټن باندې مې هم کار شروع کړی دی. پخې کې د خلکو ته خایم چې په پښتنو اټن څنګه دی، د وزیرستان اټن څنګه دی، پخې کې ډېرې ویرایټي وي قسمونه وي، هغه باندې مې هم کار اوس شروع کړی دی.
نو غیور صاحب دره ته وای چې دا تنز د کړی ز د کونکو ته تاسو څنګه ورکوي، دا خو یو پریکټیکل شې دی، یو عملی کار دی، ایا د دې لپاره کوم سټوډیو لري چلته شاګردان راځي او تاسو ورته دا تنز د کړی ورکوي ک څنګه؟
اوس خو زما او زما مرګری راشد خان هغه خپل لسندري سکور په نوم باندې د موسیقي اکیډمي هم کولو کړی دا څه کې ډیر الکان مرزي جنہ ټیم رزي چونکی زه قبایل یم د وزیرستان یم ما ته خو الګړي خپل هم اتن خرزي د شپه کې مرزي کنه نو زه د موسیقي په لارې لکه اتن سندري مریکټ کوم اوس بل دا چې زغړم چې کوم زبانان دي او هغه ته د اتن چل هم وخیو کنه نو موږ اوس په دې باندې کار شروع کوو چې مطلب اټن بټینګ کې اټن په کم بیډ باندې کې نو ان شاء الله په نږدې وخت کې به موږ ویډیو هم جوړ کوو په هغه کې موږ سټیپس ورته خایو چې اول څه کم یو دي او سٹارټ بټینګ اخلي نو په دې باندې موږ ان شاء الله په ویډیو باندې هم کار شروع کوو ورته
او دا اټن خو ډیر په خوانی نه ساده د پښتنو تاسو فکر کوئ د وخت تیرې دوه سره په دې کې بدون راغله کسنګ مثال په توګه داسې بووي چې د نن ورځې اتن چې د سل کال په خو اتن سره څه فرق لري او کنه؟
بالکل فرق اوس ډیر دی کنه چې کوم نوی ځوانان دی هغه په کې نوی نوی چالونه طریقې او بیټي هم بدلیږي کنه او د پېښور کې یا په پښتونخوا یا پښتون وطن کې چې هم خلک اتنونه کوي نو هغه ډېر پخوانی دی او اوس په وزیرستان کې لکه د نوی ځوانان دی هغه په کې ډېر نوی نوی چالونه هم روبه کوي. بل خبره ده چې پښتانه چې کوم سټوډنټان دي طالب علمان دي
هغه په یونیورسيټي کې اتنیم کې نو پدې کې اوس نوی نوی اتنونه هم راوتی دي لکه خلک کې ځکه چې زه مختلف میوزیک کنسرتونو ته ځم نو پاري کې نوی نوی مطلب الکان وی او هغه اتن پکې کې لکه ویریټي پکې روزي نو چونګه رسو کوم په پونتون کې دلته کې سبق وایي پدې کې اکثر میوزیکل نایټونه هم کېږي نو پاري کې به خلکو ته ډېر مقام لويږي چې خلک اتنم ځکه چې خلک ډېر وي او بیا هغه سړی پکې هغه شرمېږي منا کنه نو زیات خلک او راجمعي اتنه شي نو یو دا وجم ده او بل خبره ده چې مونږ غواړو چې د وزیرستان او د قبایل چې کوم اصلي اتن دي چې کوم په کلی کې کو په وطن کې کو نو مونږ غواړو چې هغه مونږ په ویډیو فارم کې ریکارډ کو او خلکو ته وړاندې کو
د اتن لپاره سومره اکیډمیک کار شوی تر اوسه آیا کوم کتاب لرو چې پکې د اتن په اړه خلکو ته معلومات ورکړل شوی داسې سشته زمونږ په لاس کې
نه نه اوسه پر خدا نشته خو مونږ په دې باندې اوس کار لګیا کړی دی ان شاء الله په دې وخت کې به مونږ ویډیو هم ریلیز کو چې په هغه کې به مونږ سټیپس ورته خایو دا څه کتاب نشته د هر علاقې ځان ته خپل اتم دي د زازیو ځان ته دي د وزیرو ځان ته دي د مسودو ځان ته دي د کاخلو ځان ته دي چې نور هم په وطن کې څومره پښتانه دي رقم رقم اتنونه کوي نو مونږ غواړو چې څومره هم اتنونه د پښتنو کاغذ د زازیو وطن دي کده پکتیاوالو دي یا زادرانو دي یا د وزیرو دي مسودو دي هغه مونږ ویډیو په شکل کې ریکارډ کوو خلکو ته وړاندې کوو او بل دا چې مونږ په دې باندې د ستکار کوو چې په مېر سره چې مونږ به د وزیرستان نه چې کوم دغه دولزن دي یا ډول ورسره غږیږي چې کوم اوریجنل ریدم دی ټیمپو ده نو هغه اوس په دې ریکارډ شوی په سټوډیو کې نو مونږ ان شاء الله هغه ورته ریکارډ کوو هغه مطابق به ځوانان ته باندې اتن کوو
نو تاسو وایئ چې لکه د نورو آلو په شان د اتن د موسیقۍ آلې به هم کمپیوټر شي
دا سیدا نجیب امیر صاحب چې یو خو صدا موسیقي وی یو خو د کمپیوټر والا وی کنه چې دغه کې مونږ ټکنالوژي استعمال کوو دوړه په خپل ځی صحیح دی ځکه چې دا یو مشتما پیډه دا په کار دی چې په هر څه کې بدلون راغلی دی او په موسیقي کې هم باید چې مونږ ایکسپټ کو دغه شی چې دا ټکنالوژي نه همکار والو نو اکثر خلک چې سو کې ساده البم کې مینول البم کې هغه ځان ته خوان دی او چې کومه د ماډرن موسیقي د هغه ځان ته خوان دی نو اوس دا چې نن سره خو د کمپټیشن دور دی لکه تکړه سندرغاړي هغه دی چې کوم د مینول یا اوریجنل ریکارډینګ دی تبلا دا باجا دا ډول دی هغه پر کمپیوټرایز میوزیکي موسیقي کې مکس کی دی هغه نه د شعر او زی نو دغه په خپل ځخه روان دی اوس دا چې لکه د ټکنالوژي نه کوم انکار نشو کولای باید چې موږ د هغه نه کار والو نو دغه په خپل ځخه دی
که د خپل سندرو د شمیرې په اړه ته معلومات راکې تر اوسه مو سمره سندرې ویلې په دې کې بیا سمره تاسو ځان ځان لویلې سمره خبرګي سندرې دي
نجیب امیر صاحب ما خو ټوټل اته نه سندرې ویلې دي د پښبک میاشتو کې یو سندره ریکارډ کوم هغه شاعری ته هم سوچ فکر کوم هغه طرف بندې خواري کوم بیا هغه ته یو خخ خله ایچ ڈی ویڈیو کوما بیا هغه د پاره هغه چینل ته ورکوما ریډیو غانه ته ورکوما او سوشل میډیا باندې هم آغاز مخکې بزما نو زه خو نه کار کوم خو اوس مې دا چې او البم باندې هم کار شروع کړی دی ما خو تقریبا اوس په اته غانې ریکارډ کړی دي او اوس مې البم هم دی په البم کې خلاص غانې وي نو زه غواړم چې مطلب نور هم سندرې ریکارډ کړم چې ښه شاعري وي معیاري شاعري وي هغه سندرې وي چې پغې کې یو پیغام وي پغې کې یو میسج وي
ویر وزیر صاحب د قندی کوچي سره مو یو سندره ډیره زیاته مشهوره شوې دی مشال ریډیو نه بار بار خبري یا وريدون کې غواړي مونږ ته د دې کیسه کراته او کيده سندره مو څنګه ریکارډ کړه
دا خو نجیب امیر صاحب د پښتو فولکلوري سندره وا خان د لور خانه او ډیر خلکو ریکارډ کړي دا خو په ساده موسیقي کې ریکارډ کړي دا نو زما نه زما د ډیر وخت نه په دې باندې لکه په ذهن کې مې وو چې دغه سندره زپ د ماډرن میوزیک کې کوم سیکوینس مونږ ورته وایو په دې کې ریکارډ کوو ما ته سوچ فکر وکړو چې مې وای ما ویل چې دا به ډیر سندره کومه خو داسې هنرمند سره چې هغه اولسي आवाज وي او هغه سره خوند وکړي او بیا کاندې کوچی بي بي خو په کابل کې ژوند کوي نو هغه راغلی واغې سره مې رابطه وکړه نو هغه وویل چې بالکل فخه مې ده نو همدا چې مونږ د سندره ریکارډ کړل بیا هغه ته مونږ ویډیو جوړ کړل هغه ته مونږ موسیقي یا میوزیک اریجمنت مرته خو کو ماډرن کې کوم مونږ سیکوینس ورته وایو نو خلکو ډېر خوخه کړل ډېر خریس پانت راغی مونږ
نو دا ستمه کېده چې د دې سندرې د کامیابی نه پس په نورې ډېر خبرګي سندرې تاسو مخې ته راشي خو بیا رانغلې د دې وجه سکیدې شي
داسې خو ماته ډېر چانسونه ملو شوي دي لکه سپانسران راته وایي چې نه د اقبال سره یې وکړه او د پلانکې سره یې وکړه پلانکې سره یې وکړه خو چونکې زما خو داسې سوچ فکر نه دی چې جنکو سره سندرې ووایم او کندې کوچي خو لکه مطلب یو خوږ او پوخ اواز دی همدې سندرې دپاره په کار بهم وي چې هغې نه زه پکې غوالم نو داسې خو مې په الحال سوچ نشته او خلک راته وایي ډېر چې لکه د جنکو سره سندرې ریکارډ کړه خو زما داسې سوچ فکر نشته به زه به انشاءالله ځان ته سندرې وایم او سولو به کوم
تاسو د اتن درس ورکوي په ټلویزیون کې د کوربه په هیڅ پروګرامونه کوي ټولنیز فعال یاستې سندره وای تر څه په واځي ځان څنګه کوي شي غویر سه
نه جی بامیر سه بالکل صح خبره په زیاده چی مشکل کار دی خدا دا چی هر کار ته به وخت ورکي زه په افغان ټلویزیون کې دا یو پروګرام کوربه ما په موسیقي باندې کوم د افغان ملمانو مې روز هم هغه ته زما لګټه پس نو دا چې مشکل کار دی خو زه وخت ورکو مټول ته ځکه چې اوس کوم بل خبره ده نه چې به مرسته چې لکه تاسو ته پوسو کو چې تاسو اندري لکه مطلب څومره ریکارډ نه ما خو اته اندري ځکه ریکارډ کړی دی چې ما وخت نه درلودلو ځکه چې زه به سبې په اته بجې یونیورسيټي ته لاړم هغې نه به پس په څلور بجې به راتلم نو چې په څلور بجې راشي سړی ستړي وي به دومره وخت نشي ورکولې اوس د دوې میاشتې کېږي چې ما د ماستر ډیګري ترلاسه کړله او اوس خو زه ورته فارغه یم اوس انشاءالله بس هلې ځلې اکټیویټیز مې شروع کړي دي بل دا چې د قبایلو ځوانانو یو فیډریشن دی فاټا سټوډنټ فیډریشن هغې سره هم زه منډې تر ډېر وایم مختلف اکټیویټیز په جنسیانو کې نو هغې له هغې سره هم منډې تر ډېر وایم بل زه د افغان په نوم باندې چې کومه خپرونه کوم په دې کې هم اکثر زه د قبایلو چې کوم سندرغاړي دي هغه راولم او هغې سره مطلب هغه د خبرې اترې کوم په موسیقي ورسره ګپ لګوم او بله دا چې اوس چې مونږ کوم د شعر شروع کوو زه خصوصا په قبایلي علاقې کې چې کوم هنرمندان دي ځوانان دي هغې دپاره لکه زه غواړم چې پلیټفارم ورته جوړ شي او هغې خپلې سندرې ریکارډ کړي که څوک باجه غوولی شي که څوک رباب غوولی شي که څوک نور څه فن وي کنه نو انشاءالله هغه ته مونږ موقع ورکو او مونږ غواړو چې زمونږ د موسیقي یا زمونږ د قبایلو आवाज خلکو ته ورسي زمونږ چې کوم ټیلنټ دی
غویر وزیر صاحب قبایلی سیمې له جنگونو تیرې شوې ایا د دې باوجود هم تاسو ګڼ هنرمندان یا پر موسیقي پوهه لرونکي خلک لرئ
نجیب امیر صاحب دادا چې په وزیرستان کې خو لکه غمو چې ورته وایو د غوتو په شمیر دي لکه ډیر کم دي سندرغاړي او چې دادا چې په دې لکه کې د 2002 او اوس پورې لکه جنگ روان دي د موسیقي ماحول به هیڅ نشته نو زه خپل هم ژوند په پیښور کې کومه ما ته هم ډیر زیات ستونزې وي د خلقو نه د طالبانو نه او زه نشوم تلل د کلی وطن ته کنه نو ما ته ډیر دمکی هم ملو شو مخ کې یو 15 کاله مخ کې چې لکه څه سندرې مو وایا او دا ښه کار نه دی او مطلب زموږ مشره دلته کې بلا دا اوس دلته کې سندرې وایي خو زما چې کوم تعلیم یافته یا ویل ایجوکیټډ خلک دي د وزیرستان د قبایلو د پښتنو نو هغې ما سره ملاتړ وکړو زه یې سپورټ کړم او زه یې انکرېج کړم نو ما دا چې کوم موسیقي دا یا دا فن ما جاري وساتلو ستونزې خو ډېرې دي ځکه چې هغه غني خان خبره ده وایي پټان لو میوزیک بټ هیټ ټو بی میوزیشن وایي ډولي خوښ دی خو ډول ځان یې بدې شي خو زما په خیال دغه سوچ فکر اوس بدلېږي په ځوانانو کې په قبایلو کې په پښتنو کې ځکه چې زمونږ اوس خلک تعلیم یافته کېږي ځکه چې تعلیم پوهه ده تعلیم رڼا ده نو اوس لکه پښتانه یا قبایل موسیقي ته په ښه نظر کوي یو بله خبره ده چې ما خو چېرته اکثر خلک لکه ګډې وړې یا بازاري یا کمرشل چې کومې سندرې دي شاعري دي هغه وایي په هغې کې څه مسیج نه وي څه پیغام نه وي څه اصلاح نه وي نو زما چې څومره هم سندرې دي په هغې کې یو پیغام دی په هغې کې یو سوچ دی یو فکر دی نو اوس هم د قبایلو دپاره د پښتنو دپاره ښې ښې سندرې او انقلابي سندرې ریکارډ کړي دي په مختلف جلسو کې دې غږوي او خلک ته خوند هم اخلي او زه په هغې باندې ډېر بیا مطمئن یم زما په سندرې باندې لکه مطلب ځوانان راپورته کیږي او ځوانان کې یو شعور پیدا کیږي نو زه په دې خبره ډېر خوشاله یم نو
دا و غیور وزیر اوس راځي د قندی کوچه او غیور وزیر په आवाज لدی سندرې لګ خوند واخلو بیا به تر اگرسو
مخ مخ مرا کاو دری جا او استاد چر فل غمی مستر کی بریشالینا مخ مخ مرا کاو دری جا او استاد چر فل غمی مستر کی بریشالینا
د قندی کوچی او غیور وزیر سندره موریده. زمونږ همکار اساق خان د ځوان سندرغاړي زیکا پردی سره داغه د ژوند او کار پړه مرکه کړی ده. په سر کې ترې پختل شوی چې د اوس مهال پښتانه هنرمندان او هنرمندانی د معیار لپلوه په کوم ډګر کې دي. هغه وایي
پښتو موسیقي چې ده نو اوس نوی کملکان دي او جنکی دي هغه ډېر خراوان دي او چې څومره لکه معیار دی نن سبا انټرنیشنل لیول میوزیک نو دا ډېر خراوان دی. لکه اوس تاسو ته سلمانی ولک دی هغه ډېر ښه دی او داسې نور هم ډېر آریانا سعید ده هغه ډېر خراوان ده او نور هم ډېر دي.
تاسو خپل موسیقي څنګه پیل کړ؟ څنګه راغلی موسیقي ته؟
نو موسیقي خدا سي و چې ما شوق د بچپن نه خو بیا داسې سوار لسم کې ما نو هغه کې ما یو سندره ویلی و په کلاس کې نو هغه ویل چې تاسو خو آواز ښه دی نو ولې سندرې نه وایي. نو بیا مو داسې میوزیک سکول کتو استاد احسان بیا هغه سره مداخله واخیستله زه د هغه شاګرد هم یم استاد احسان نو تاسو هم زمونږ کلاس فیلو وایي په هغه کې
احمد
ظاهر به می اوریدو او فیو بخی او داسې ناشنا صاحب به مې اوریدو ټکر به مې اوریدو رحیم شاه مې بیا اوریدو دا مې زده کړه چې کوله نو اوس هم بس هغه اورو کله نه کله داسې په اردو کې چې دین لتا سندرې به مې اوریدې او رفی لکه دا سندرې به مونږ اوریدلې چې زده کړو دي.
احمد ظاهر خو زیات تر فارسی سندرې ویلی یا 99% هغه فارسی سندرې ویلی دری ژبه کې تاسو په دری ژبه سندرې ویلې شي پويږي په دری؟
او بالکل پويږه مما دا غي یو ویلې د چشمې سیاه او لیلی لیلی جان دا دوه سندرې مې دا غي ویلې مې دي.
خا او د موسیقي نه علاوه زیک په کم کارونو بوختې څه کاروبار کوي نن سبا؟
زموږ د میډیا کمپنی دا میډیا باینګ کوو خلکو ته ډاکومنټریز یا کمرشلی جوړی څوک نو موږ هغې دپاره کار کوو. آډیو سټوډیو دا بس څوک سندره ویل غواړي یا میوزک ویډیو کې نو هغه ولې کوو.
خځیک به اوس په لږ شخصي پوښتنو ته راشو. واده مو کړی؟
هاو بالکل واده مې کړی دوه بچی مې دي. د خیر
خ ماشاءالله ماشاءالله. خ ماشومان دې څو کلن دي؟ ماشاءالله
یو کلن دی بل چې دین او ات کلن دی.
غواړی خونه چې استا ماشومان ما اینده کې دی هنر تراشی؟
نو بس خپل شوق یی را دي شي ما غو اعتراض نشته دی مو نور خوشاله وي بس خلک دی خوشاله وي.
دغه هنرمندان ډیر احساس وی د مزاج نه په وړه خبره خپه کیږي او په وړه خبره خوشاليږي. کور کې ستاسو څنګه حال ده؟ د سې ډیر سیریس انساني کنه بس نارمل؟
بس نارمل ما خو کور کې راتوي چې کور کې ډیر سیریس خو ده نارمل ما خپل طرف.
خا نو زیک څنګه چې دی ویل چې موتا د یو استاد شاګردان یو د استاد احسان او پرختیا سره موتا سره ډیر رسل کړی یو زه نو نن با غستا غ مشهور سندره چې د ټول پاکستان په کچا مشهور شوی و اوسه هم تر اوسه پورې خلک اوري نو هغه سره دواړه زمزمه کو؟
ها بالکل شروع کړه.
شروع به تاسو نه کو تاسو بیل مې
دی بی شیرین زیایو لے ربا دیوا چوا سرشا جوڑا لا سنا بی بی شیرین ایسا جارا رازا کنا
دیر خواه یو ٹاپا شپا
خواه ٹاپا ہوئے جانا سمرا پما گرانے چت روانے آوز دشمیرم قدم اونا
دا وزی کا پر دی چې د اساق خان پوښتنه جواب ولې له همدې سره لتا سو اجازه غواړم. تاسو د زیکا پر دی له سندرې فوند واخلې بل ونې به بیا مخامخ کیږو.
دا خورا خلو ما راځ ته جوړو ما پستر گوی لگاو ما پستر گوی لگاو ما دا خورا خپلو ما رانجت جوڑاو ما پستر گوی لگاو ما پستر گوی لگاو ما شغلی تے پور تکی گی دارنا دا چار گل دا دا خورا دا کابل دا پشان دا گلنو چے پرتے پور بل دا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل پٹولو پختنو دزان گران دے سمر خستا افغانستان دے وی گران دے سمر خستا افغانستان دے دا چی پٹولو پختنو دزان گران دے سمر خستا افغانستان دے وی گران دے سمر خستا افغانستان دے
غزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي په داندي هلي خبرونه کې ل فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه بورس